د اسرسل بنړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د امنیتی ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د اسرسل مشر مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بل چاره نه لرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال د جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. همایون نن د جرګې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی لوی څارنوالۍ ته پاستولی مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره د څارنوالۍ ته استولی و بې اعتباره کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د دوی څېړنه ښیي چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې د فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیات تو کې ګډون وکړي.
مننه کوم له نوري اسنوري څخه. مازیه احمد صیب مو د سپورت له ډګره له تازه پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغه سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبه د افغان لوبډلې په کور به توپ د ورځې 2 بجې په تاجکستان کې ترسره کیږي. له بنگلاديش د پنځه یو ورځنۍ کرکټ سیالۍ له ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان له دې پنځو سیالۍ څخه درې وګټلې او کپ یې په خپل نوم کړو. یوه سیالۍ د اورف له امله مساوي شوه او بله بنگلاديش وګټله. د بنگلاديش په کوربتوب دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په 28مه پیل شوې وې او د اکتوبر په 6مه پای ته ورسېدې. د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لار موندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیر شپه جرمني 15-1 پر وړاندې آذربایجان، پولند 2-2 پر وړاندې مونتینګرو او انګلند 1-0 پر وړاندې لتوانیا ته په ماتې سره د روسیې د 2018 د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د دغو سیالیو په لړ کې نن شپه د البانیا د فوټبال ټیم له ایټالیا، آیسلند له کوسوو، اسرائیل له اسپانیا، ویلز له ایرلند، فالدوا له اوتریش، سربیا له جورجیا، فنلند له ترکیه او اوکراین له کرواسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي.
مرزی احمد زید خواه پا منانی سره. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی هند ده لسفر ورست ده افغان و هندی سوداگر و ترمز ده سوداگری زیرکلی ورکلی لپره یو مناسب فرصت رمز ده سویده. نموری نند وزیران و شورا پا غونده که خبریالانو تویل هندی سوداگر هسیدلی چی پا افغانستان که ده پانگوانی سانات و سوداگری پا برخه که کار وکلی. یوسف خان زدران ده موضوع تیراله ده.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای هندوستان ته د تیر اونۍ د سفر عملی پړاونه پیل شوی او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ ښې اړیکې جوړې شوې دي. عبدالله عبدالله چې د دوشمې پورځې د وزیرانو له شورا مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د تیر اونۍ رئیس د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د شاوخوا 250 میلیون ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. دی وایي په هغو ورځو کې چې افغاني سوداګر په هندوستان کې پاتې شول د هندي سوداګرو او پانګوالو سره د تعامل مخې د 250 میلیون ډالرو په شاوخوا کې سوداګري راکړه ورکړه شوې ده. ښاغلی عبدالله وایي افغان او هندي سوداګر د دا ډول اړیکو پراختیا ته لیواله دي او افغان حکومت په دې برخه کې د هر ډول امکاناتو د رامنځته کېدو هڅه کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تېره اونۍ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر له شاوخوا 200 سوداګرو د کابینې له ځینو وزیرانو سره هندوستان ته تللی و. اجرایه رئیس د دغه هدف د تعقیب لپاره تېره ورځ په کابل کې د میش هندي سفیر سره هم وکتل او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې لیوالتیا وستایل شوه. یو شمېر افغان ملي سوداګر هم په اقتصادي برخه کې له هندوستان سره رامنځته شوې فضا ستایي، خو وایي چې افغان حکومت باید وخت په وخت دا موضوع تعقیب کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې د رهبري هیئت غړي اعتبار خان زدران ازادي راډیو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلي چې افغاني تولیدات واخلي، کوم کار چې هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړوي.
بدوړو خاص حکومتونه دې ته لیوال دي چې دا اقتصادي اړیکې نور هم غښتلي شي، حکومت باید په دې اړه باندې نور هم پاملرنه وکړي. او په دې من کې زموږ کوم توک چې دي او هلته د هندوستان په هیواد کې د پادې وړ دي، د هندوستان سوداګر دې ته لیوال دي چې زموږ توکي د هندوستان په مارکیټ کې واخلي.
دا په داسې حال کې د چڅ باندې درې میاشتې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ لخندونو پرته د ښې سوداګرۍ په خاطر هوایي دهلیز رامنځته شو. له دې سره هندوستان لیواله دی تر څو د چابهار بندر له جوړېدو سره افغانستان ته د خپلو صادراتو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو نه دي توانېدلی چې څه باندې 50% پراختیایي بودجه ولګوي. د دغو وزارتونو مسؤلینو نن ولسی جرګې ته استجواب سوي وو. د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې تر اوسه 40% بودجه لګولې او د پوهنې وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله تر اوسه څه کم 50% پراختیایي بودجه لګولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې د وزارتونو مسؤلین د دې له امله چې تر اوسه 50% پراختیایي بودیجه نه ده لګولې ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ استجواب کړل. د ولسی جرګې غړي وایي دغه دواړو وزارتونو ډېره لږه بودیجه لګولې ده. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل
دغه دوه وزارتونه د بودیجې ډېر لږ لګښت لري. تاسې راته ووایئ چې د میزان سومه ده او تاسې 100% بودیجه لګولې ده. کوم راپورونه چې موږ ته رسېدلي دي او څارنه یې کوو، په ځینو مواردو کې چې پروژه او بودیجه مو ور شامل کړې ده، 8 میاشتې کېږي چې کار یې پیل شوی نه دی.
د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي دغه دواړو وزارتونو په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی هم په لازمه توګه بودیجه نه ده لګولې.
در هیچ شفاخانه افغانستان دوا نیست.
د افغانستان په یو روغتون کې درمل او خواړه نشته. درې کاله کېږي چې په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره غوښه بنده شوې ده.
د ځینو وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې نه لګول هغه ستونزه ده چې ولسی جرګې هر کال مطرح کوي. دغه جرګې تیر کال د کابینې ځینې وزیران چې پراختیایي بودیجه یې تر 90% څخه کمه لګولې وه استیزا او اووه وزیران یې ځنې سلب اعتماد کړل. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې استجوابي غونډې ته د پوهنې او عامې روغتیا د وزارتونو مرستیالان ورغلي وو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل تر اوسه 40% پراختیایي بودیجه لګولې، خو د پوهنې وزارت د مالی او اداري مرستیال سید حمیدالله د جرګې د غړو د انتقادونو پر وړاندې وویل دوی تر اوسه 20% پراختیایي بودیجه لګولې ده. سید حمیدالله وویل
ډیرو
له تدارکاتو شکایتونه وکړل. موږ هم وایو چې د تدارکاتو پروسه ډیر وخت نیسي او کله کله کومه پروژه 8-9 میاشتې وغواړي او د دوهم ځل لپاره نوی اعلان ته سپارل کیږي. ښایي د ظرفیتونو کموالی اصلي دلیل وي یا دا چې احتمالا فساد به موجود وي. همدارنګه د قانون سخت ګیري به بل دلیل وي چې موږ نه یو توانېدلي یوه پروژه په مناسب وخت کې بشپړه کړو.
بلخوا د مالیې وزارت وایي په یوې طرحه کار پیل کړی چې له مخې به یوه کلنه پراختیایي بودیجه د څو کلونو لپاره وغځیږي. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره د دغه طرحې له پلي کېدو سره به د بودیجې پر لګولو حاکمیت زیات شي. د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د دغه طرحې لومړي کارونه پیل شوي او کله چې مسوده تیاره شوه له ملي شورا او نړیوالې ټولنې سره به شریکه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
یو بیا ورزو یو سیمه ایز راپور ته د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرو څو اونیو راهیسې د ډینګي تبي له امله د مړو شمېر 500 ته پورته سوی او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. ډاکټران وایي دا یوه خطرناکه تبه ده چې د یوه ځانګړي ډول غوماشې د چیچلو له امله رامنځته کېږي او که د ناروغ درملنه پر وخت ونیسي نو په مرګ یې ګواښي. نور تفصیل په دې اړه زبی شفق راکوي.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشنبې په ورځ دغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي تبې ټسټونه وشول چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړل شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کېږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سال کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمن کړي وو خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو د دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
دوستانو یو بل ورستی نړیوال مسله دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوری غوښتونکو سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی نندري تبادله سوي دي. راپور نوای چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقه په خاطر د جمهوری غوښتونکو ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د درېمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور باب کارکر ورمورز یو بلته ترخه پیغامونه ورکړل او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ ښایي پر روانه یوه اونۍ کې له ایران سره د لویدیز اټومي موافقه به اعتباره اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل ښایي د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې دا موافقه لاسلیک کړې ده اندېښمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولی چې په تنسی ایالت کې د سناتور په توګه د ده د بیا انتخاب ملاتړ وکړم خو ما د ده غوښتنه رد کړه او دی له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلی کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډیره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پای ته رسیدو وروسته د سناتور په توګه خپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نکړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په جواب کې ولیکل د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هېره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمنی د اټومي موافقه لمخې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ترامپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ترامپ له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو د دې خبرونې د پای شېبو ته. د یو کلی زر ژغونه ډرامې مینهوالو دا دی د دې ډرامې 211مه برخه خپرېدو ته چمتو ده. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلې وه، خو ګلالۍ له کوره مروره تللې وه. اوس به واورو چې ګلپری ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
منکر براشی یو کلی ماشوم، یا به دا هلک وي یا به هنجلۍ، یا به ګل غوټۍ وي یا به وي بورا، ما ته به خوشحال وي پلار نه به خفا.
څه
خبره ده خدای داده؟ لیوانه شوی خوب نه ای چې خان دی اولاسونه پر کوي؟
حضرت بوت ماشا نه لیوانه یم نه پیریا نه ای د خپل ګران میرمن سندرو خوګو خوګو خبره ته خوشاله شوم. د دې څه وایل
زازا؟ اس می نه وایل خپل ماشوم میرا ته وایل چې مولې ما ته خوګي خوګي سندلې وایم، ما ته خوګي خوګي خبلې وکړه.
ظالم لکوی لما سره هم وغا گوا کنه. از رو ده بدموشا از ما هم ده ماشو مانو خبلش دادی، ولی ولی خبل باولتا وکم.
ما ورتا ویل چل پلار سره دیم خبری وکا، خو اغا
خود چا از رو ده بدموشا ماشون بیا چا ویل؟
ویلی چه نه نه از رو ده بدموشا زمی لپلار نمالوالیم.
وی جان اغا ما از رو ده بدموشا
او
نوال ملاوال دای دزلو سال می دای آزی گال می دای زرو دی باد ماشا.
خو لمانه پتا پختنا وکڑا ویلی چه اتمی پلار کلینیک تا بوت لی کنا.
زرو دی باد ماشا تا بیا چا ورطا وویل؟
خو ما ورطا وویل چه تا پلار دی تیگیز للالی اکزم لامسم پا مایز لن خو کی گی.
نا نا داسی موهای زرو دی باد ماشا تا چه وی نا که پا تا بانده تروشی نو زبا بیا چا خاوری پسار باداوام.
اخو ماشم یا بلا سخت خبرم را تا وکڑا.
چه وی زرو دی باد ماشا؟
ویلی چه مولی تا دا مجی تا کلینیک تا نبیایی نو تا ویل سر خبری مکوا.
زړه دې پدمشه چې داسې ده نو زه له کوره مراورېږم. دا دی دا کور تا او ماشوم ته در پاتې زه لاړم له کوی قاب نه اخوا اوړم.
خدای دادا ته غوږ شه، چیرې ځې؟
ښه معلم صاحب کاملې پراتګ دې ډېره خوشحاله سوم.
په ایمان خوشحاله شي شفیقی ترورې.
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم، ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی.
نه نه ترورې ته به راته چای نه اچوې.
وی ولې؟
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه، هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي، د واده مبارکي به م ورکړم.
ګلالۍ خو نشته.
ولې چیرته ده؟
پلارګنۍ کړی ده، مورې پسې راغلې وه بوی تله.
خیر دی پلارګنۍ کره خو اره ناوي ځي.
خو ګلالۍ خپه وه، یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل.
پس خپه وه؟
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده.
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه را پرېږدی.
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ دلاسا کي، خیر دی پلار به یې ورو ورو رضا کو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو.
خیر دی اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري.
خو معلم صاحب کاملې کری گلالی پلار گنی گلالی پخپل کور کی نی خدای مکز مونگا و دوی ترمنز با دخمنی راشی
خدای بخیر کی دخمنی دی خدای نراولی وای غر کسون لالوار دی پساری لارشتا لسخت سخت خبرم پسار رسی نه حوصله و خنیت جوری گی
تی سوایی چی چنگ بایی لده زند نوارو؟
تو اصلا دواره لخان سیف سر خبری اوکی ور تو وایی چی پا مکتب وایی لکنو ستاوان دی؟
نه مالم صاحبه دی اصلا پلار دیر زدی سرائی دی چی خپلی خواکوی آغا کهی
چی دا سیده نو دکن خپلوان خبرمو چی پا خان سیف خواه سر کهوی آغا ور تو پو هوایی چی خان سیف تا قناعت ور کی
مولوی صاحب سلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گل محمد رازا رازا مدرگا دی حوز دی ونی تا ددوا
مولوی صاحب کتاب دی مخی تای خیده اسی نه چی لکار دی و بسم
دا مبارک کتاب دی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سیرت ده کل کل زین دی حکمت او رحمت خبری لخلق سر شریک هون
هو هو مولوی صاحب دیر خواگی لگی زما خو جرا ور ترازی ریختیا شکر چیز مونگ دا کلی مولوی شوی اوز با دیر چه در نزدکم مولوی صاحب
جزاکم الله خیر شکر دی پیمان شا الحمدلله ساسو دی کلی خلق دیر متقی و پرهیزگار دی خواخ می پدیدی چی پا خبروی سر خلاصیگی
مولوی صاحب ستاسو پا خبره کی تاثیر دی مخکې دی چی پا سمینار کی خبری کولی ادا چا خبر دا کانی زرونه ورتو بکیدل
سبحان الله ما شاء الله هذا من فضل ربی دا اسلام مبارک دین دا امن مهربانی محبت او رحمت دین ده کتوک پا اسلام عمل وکی هیت بدی او بدرنگی بونوی
بیشکا مولوی صاحب ما یو عرض در ترا وڑای دی
مهربانی وکا عرض دی وایا
خبر داسی دا چی از ما مور دا کلی دا شورا رئیس دا اغا بلا ورز دا کلی دا مکتب انجنو شکایت ورتا کردیو
سوائی انجنو شکایت ورتا کردیو
او ویلی چی انجنو غریبانو پس روز ترگو ورتا جرل
و دی نوالی چی دا انجنو شکایت دا تب بارکیو
مولوی صاحب خدای دی مونگ تا ادایت وکی زینی بد اخلاق لکانی دا مکتب پلاره کی تنگوی او بعدی به شرم خبری ورتا کوی
دا دیر شنی او زشت عمل ده اول خدای رحمان پروردگار دی بد عملو تا ادایت وکی کننو دا الله بل نم قهار هم ده پلوی غضب باوری
هم دستی دا مولوی صاحب
که دنجونو آذار و آویت عام شو دنجونو ده تعلیم مخبه و نیول شی پتولنه که با لو یا به اعتمادی پیدا شی
نو مولوی صاحب ته څه وایې چی دا بدی او بدرنگی با څنګه ورکی شی
ده ده پیلاج زه پوهیږم زما خپل لوڼې هم دینی سبقونه وایي او هم د مکتب
خخه کیدای شي هغوی هم څه درته ویلی وي
نه نه زما لوڼو خو ماته څه نه دي ویلي ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یادې کړي وي څه نشم ویلی
خو مولوی صاحب چې هر څنګه کیږي یو غمیې باید وخوري
ته بیخي بېغمه اوسه دا زما او زما د مقتدانو دیني وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو علم حکمت او دینداري ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي
بح 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 څه خدمې وستلای دی مامور صاحب فاروقه کومه پیاله چای درکم
او یوه پیاله ما ته هم ډکه
رښتیا مامور صاحب زمانه دا دی واخله څه دی ویل
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري
نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کړه هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی
خا خا دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم
نه نه میز په بل مخ ماړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي
ښه چې وایې میز ماړوه نه اړوم اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه داسې و چې اوخی مې راغلی و. مامور عثمان کې یې پیژنې؟
او هو، خود یې پیژنم. د کلي د مکتب اداري مامور دی. زما او د طیبې ډېر قدر وکړ.
بس هغه راته خدای سبب کړه، زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې. د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی.
دا خو د موږ ته هم مبارک وي، له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو.
ته اوس فلسفه مه راته وایه، زما خبرې ته غوږ شه.
دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څک دي، د سر خو لا په ځای پرېږده.
بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کاوه، ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدې.
واه واه، نام خدای دې وي. مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی.
بالکل یې سړیتوب راښودلی. زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم.
واه سړیه، دا ته څومره ښه سړی شوی. وبخښه چې ما ټوکې هم در پورې وکړې، خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې.
بس یار څه یې بولې، دا ټول د عثمان له برکته دي.
نو زوروره، عثمان کوم دم در باندې چوفکه؟ دا کومه نقصه یې درکړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې؟
د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه، د بل چا د لیاقت د منلو دارو یې راکړه.
عجب، ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي.
مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی. د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه. بس زما له زړه نه هم له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه.
یاره مبارک دې شه، په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم.
کور ودان، خو اوس دې ته ځورېږم چې کله طیبې نه بخښنه وغواړم او هغه راته بخښنه ونه کړي نو بیا؟
ګرانو اوریدونکو، تاسو ته پته ده چې د مامور زمان د خزینه مامورینو سره کینه وه، خو د ده په شخصیت کې هغه وخت بدلون راغی چې اوخی مامور عثمان د طیبې د استعداد او وطن دوستۍ ډېر صفتونه وکړل. ستاسو په فکر که په سړیو کې د ښځو د کار او حقونو په باره کې مثبت بدلون رانشي، ټولنې او میرمنو ته به یې ضرر څه وي؟
ترک ترک رایده مینه لاله زارته Sure, my shoulder, I will walk ahead.